څلور بجې شوې. احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. سلامونه. مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه ملګرو ملتو په افغانستان کې له واکمنو چارواکو په کلکه غوښتي دي چې هغه بندیزونه لرې کړي چې ښځې او نجونې له اساسي حقونو څخه محروموي. د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتو په بیان کې د ملګرو ملتو د سرمنشي د ځانګړې استازي او د یوناما د مشر روزا اوتنبایو په وینا راغلي دي چې په افغانستان کې ملګرو ملتونه له افغان ښځو او نجونو سره خپل بشپړ پیوستون ښکاره کوي او په تدریجي ډول له ټولنیز ژوند څخه د دوی د ګوښه کېدو غندنه کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرته له دې چې د مارچ اتمې د ښځو نړیوالې ورځې ته اشاره وکړي، نن یې په ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د اسلامي قانون او افغاني ټولنې له کلتور او دودونو سره سم د افغان ښځو اساسي حقونه خوندي شوي دي. ملګرو ملتونو په دې بیان کې په خپل بیان کې پر ټولو هیوادونو غږ کړی چې د افغان ښځو د ژغونو د پیاوړتیا، د هغوی د مقاومت، مشرتابه او راتلونکي په برخو کې پانګونه وکړي او عملي ګامونه واخلي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یو ځل بیا له افغان کډوالو چې د ای سی سی کارتونه لري غوښتي چې د رواني میاشتې تر اخره له پاکستان ووسی. د وزارت په هغه خبر پاڼه کې چې پرون جمعه خبره کړه، خبرداري ورکړی دی که چیرته دا کډوال په خوښه ونوځي د اپریل میاشتې له پیله به په جبري توګه ایستل پیل شي. پاکستان د کډوالو د اخراج پاړه خپل خبرداري په داسې حال کې تکراروي چې وړ مورز یو سلنوي افغان کډوال د پلازمینه اسلام آباد په ګډون په یو شمېر شهرونو کې نیول شوی دی. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د هغو افغان کډوالو نیول او ځورول پیل کړي چې د دوی په ټکیو په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري. خو په پاکستان کې مشت افغان کډوال وای د قانوني اسنادو د درلودو سربیره د پولیسو لخوا نیول کیږي او ځورول کیږي. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې وغړي رامي عبدالرحمن ریټر زرتان ستنن وویل چې د تیرو دوه ورځو په ترڅ کې د سوریې امنیتي ځواکونو او د هغوی ملاتړیو تر 340 ډیر ملکیان وشلې دي. رامي عبدالرحمن زیاتوي چې د دې ملکیانو اکثریت علویان دي. د سوریې دولتي رسنۍ د پنځشنبه په ورځ د کورنیو چارو د وزارت په وینا ویلي وو چې د اسد د رژیم د وسلوالو پر ضد د حکومتي ځواکونو د عملیاتو پر مهال په انفرادي ډول سرغړونې شوې دي او په دې برخه کې به تحقیقات وشي. رویټرز افغانستان څرګندوي چې په خپلواک توګه د دې راپورونو پخلی نشي کولای. د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی نن له نړیوالو وغوښتل پر روسیې نور بندیزونه ولګوي. ولودمیر زلنسکی دا غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې پر اوکراین د روسیې ځواکونو د تاسو بریتونو له عمله لږ تر لږه 14 تنه ووژل شول او په لسکونو نور ټپیان شول. د اوکراین د بیړنیو چارو د ادارو په وینا روسیې ځواکونو تیر شپه د اوکراین په ختیځ کې د دونیتسک سیمې په مرکز دوبرو پیلیا کې یو لسنه ووشل او دیرش نورې ټپیان کړل. اوکراینی پوځیانو بیا وویل چې نن سهار وختي د بوګو دی خیف په ښار کې د ډرون الوتکو د برید له امله درې تنه ووشل شوي او و نور ټپیان شوي دي. د اوکراینی پوځیانو په وینا روسي ځواکونو پر بوګو دی خیف ښار دوه توغندي او د ډرون 145 حمله وکړه. اوسجیرډو په انټرنیټ کې پاسه jiradu.com کې اوري. نن د مارچ اتمه د شزو نړیواله ورځ ده.
دا ورځ د تل لپاره د دې خبرو کومه تاثیر توجه وشي په داسې حال چې اوس موږ ټول نه کې ځکه نه د تعلیم او نه هم د کار حق لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما پر طالبانو غږ کړی دی چې د افغان ښځو د کار او زده کړو حق ورکړي. یو شمېر افغان ښځینه فعالانې بیا د خپلو حقونو په خاطر پر نړیوالو غږ کوي.
د افغانستان د خوځو سره باید د نړۍ خځو ودرېږي او د دوی سره همکاري وکړي. حقوق چې د دنیا طالبانو په افغانستان کې اخیستي دي، هغه حقوق باید دوی ته ورکول شي.
ځینې فعالانې بیا د جمهوری نظام پر مهال له شویو مرستو شکایت لري.
د افغانستان ته ډېرې زیاتې مرستې وشولې، خو متاسفانه چې زموږ د تعجز او فقیرو ښځو سره هېڅ شی نه دي شي او نه راته سره کوم لاسرسی کړی دی.
په دې خپرونه کې به دا هم واورئ.
په اسلام آباد او پنډی کې د دوی ورځو راهیسې تر یو سل نوي زیات کسان نیول شوي دي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما د طالبانو له حکومت غواړي چې پر افغان ښځو د هغه محدودیتونه لرې کړي چې په خبره دوی له خپلو بنسټیزو حقونو محرومي کړي دي. یوناما دا غوښتنه نن په یوه خبر پاڼه کې کړې. بلخوا یو شمېر افغان ښځې وایي د مارچ اتمه د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ د ښځو نړیواله ورځ دی د دوی حقونو د تامینولو لپاره د عدالت غوښتنې لپاره ستر فرصت وبلل شي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان بیا ویلي چې افغان ښځو د خپل ژوند په بیه د خپلو حقونو لپاره مبارزو او اعتراضونو ته دوام ورکړي. فیروزه عزیزی راپور لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندویه دفتر یوناما د افغان ښځو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو له طالبانو غوښتي چې پر دوی د لګول شوي بندیزونه لرې کړي. یوناما د شنبه په ورځ د مارچ په اتمه د ښځو د پیوستون نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل فیسبوک پاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې د بندیزونو ښځې له هر ډول بنسټیزو حقونو محرومې کړي دي. یوناما د دغې ادارې د مشر روزا اوتنبایوا په حواله بیان کې ویلي چې افغان ښځې له فوقالعاده ننګونو سره مخ او په ټکو دوی له دې ستونزو سربیره د ټولنې په مختلفو برخو کې مهم رول لوبوي. دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې یوناما نړۍ ته د افغانستان په اړه ناسم معلومات رسوي. خو نن د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ افغان میرمنې په داسې وخت کې نمانځي چې یو شمېرې په بېلابېلو بڼو د حق غوښتنې اعتراضونه کوي او میلیونونه نورې بیا پرې د لګول شویو محدودیتونو او بندیزونو له امله اقتصادي او بشري ستونزو کې په چوپتیا کې ژوند تیروي. په افغانستان دننه او بهر یو شمېر افغان ښځې، نجونې او د ښځو د حقونو فعالان او مترسان وایي په هر ډول شرایطو کې به خپلو مبارزو ته دوام ورکوي. له دې ډلې په کابل کې میشتې د مترسو ښځو د ډلې یوې غړې لیمې اميري د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان ښځو د زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي. مترسې ښځې هغه ښځې چې دوی واقعا په دې سختو شرایطو کې چې د دوی ژوند د خطر سره دی، د دوی کورنۍ د خطر سره دي، دغه معترضې ښځې بیا هم خپل غږ پورته کوي. موږ معترضې ښځې ویاړ کوو چې هر څومره شرایط سخت شي نو موږ به خپل غږ پورته کوو او موږ به خپل غږ تر نړیوالو پورې رسوو. د افغانستان د ښځو سره باید د نړۍ ښځې ودرېږي او د دوی سره همکاري وکړي. کوم حقوق چې د دوی نه طالبانو په افغانستان کې اخیستي دي، هغه حقوق باید دوی ته ورکول شي.
که څه هم په افغانستان کې دننه معترضو میرمنو پرته له دې چې په واټونو راووزي، په بېلابېلو بڼو خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړی او دغه راز له افغانستانه بهر بیا دوی د نړیوالو د پام د راجلبولو لپاره بېلابېلې ناستې ترسره کړې دي. په جرمني کې میشتې د ښځو د حقونو فعالې او د معترضو ښځو ډلې بلې غړي روقیه سایی هم د مارچ په اتمه ازادي راډیو ته وویل:
ما در آستانه 8 مارچ قرار داریم، در حالی از این روز تجلیل میشه که
د مارچ اتمه داسې وخت ده چې افغان ښځې په بدتر حالت کې ژوند کوي او هېواد افغانستان ورته په زندان بدل شوی. اوس چې هلته هره ښځه د اعتراض غږ پورته کړي، له شکنجې، زندان، ځپنې، سپکاوي او آن وژلو سره مخ کېږي. د نړیوالو مغوښتنه دا ده چې د افغان ښځو د وضعیت بدلون لپاره عملي پایلې ورکوونکې ناستې وکړي. په تېرو څلورو کلونو کې هیڅ ناستې او خبرو کومه ګټه نه ده کړې او ورځ بلې ته د طالبانو لخوا
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان پرون جمعه د مارچ په ومه په خپل ویب پاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې افغان ښځو لسترو ننګونو سربیره د خپل ژوند په قیمت د خپل برخلیک لپاره اعتراضونه تنظیموي او په ټکو یې د طالبانو جنایتونه برملا کوي. د سازمان ټینګار کړی چې اوس نړیواله ټولنه او قضایي ارګانونه باید د طالبانو د حساب ورکونې قانوني پروسه پر مخ بوزي او په ټکو یې باید دغو سرغړونو ته د پای ټکی کېږدي. له دې سره د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یونسکو د مارچ په مخبور کړي بیان کې ټینګار کړی چې د افغان ښځو د حقونو د تامین ملاتړ کوي. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د شریعت پر بنسټ د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي، خو دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په دې هیواد لبیا ځلې واک ټینګولو وروسته د زده کړو او کار په ګډون په ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي دي.
د مارچ اتمه څرنګه د ښځو نړیواله ورځ وټاکل شوه؟ د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې په تیرې څه باندې وی پیړۍ کې د ښځو د نړیوالې ورځې د بدلونونو لنډ تاریخ پور کړی دی. د دې تاریخ له مخې د ښځو لومړۍ نړیواله ورځ د 1909 کال د فبروري په 28مه د امریکا په متحده ایالاتونو کې ولمانځل شوه. د هغه وخت سوسیالیست ګوند دا ورځ د 1908 کال د نیویارک د اعتصاب کوونکو ښځینه کارګرانو د درناوي لپاره وقف کړه. په 1910 کال کې سوسیالیست نړیوال ګوند د ډنمارک په کوپنهاګن کې په یو غونډه کې د ښځو نړیواله ورځ تاسیس کړه. د دې ورځې د نومولو دلیل په ټوله نړۍ کې د ښځو یووالی او پیوستون و ترڅو د دوی تر پښو لاندې شوي حقونه ترلاسه کړي. دا انتخاب د ټولو ګډون کوونکو هیوادونو لخوا ومنل شو، مګر کومه ځانګړې نیټه یې اعلان نه شوه. د کوپنهاګن کانفرنس په پایله کې د اتریش، ډنمارک، جرمني او سویس هیوادونو په 1911 کال کې د مارچ 19 د ښځو د نړیوالې ورځې په توګه ولمانځله او په میلیونونو ښځو او نارینهوو په لاریونونو کې برخه واخیسته. د رای ورکولو او سیاسي دفتر لپاره د نوماندۍ حق سربیره ګډونوالو د ښځو د کار کولو حق، تخنیکي او مسلکي روزنه او په کارځای کې د جنسیتي تبعیض د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د ښځو نړیواله ورځ هم د جګړې پر ضد د اعتراض لپاره یو پلیټ فارم شو. د سولې غورځنګ په جریان کې روسي ښځو د فبروري په لومړۍ یکشنبه د ښځو ورځ ولمانځله، خو د اروپا په مختلفو برخو کې دا ورځ د مارچ په 8 یا له هغه څخه مخکې او وروسته ورځو کې ولمانځل شوه. ملګرو ملتونو په 1950 کال کې د مارچ په 8 د ښځو نړیواله ورځ لمانځل پیل کړل، خو د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې په دسمبر 1980 کې اعلان وکړ چې غړي هیوادونه کولی شي د ښځو نړیواله ورځ او د سولې نړیواله ورځ د خپلو کلتوري او ټولنیزو شرایطو سره سم په مختلفو ورځو کې ولمانځي. د ښځو نړیواله ورځ د هغو لاسته راوړنو یادونه کوي چې په تیرو لسیزو کې ښځو په ټولنه کې د مساوي سیاسي، ټولنیز او اقتصادي مقام ترلاسه کولو لپاره کړي دي. دا ورځ په ډیرو هیوادونو کې د رخصتۍ په توګه پیژندل کیږي او د هغو ښځو د لمانځلو لپاره د یو فرصت په توګه کارول کیږي چې مساوات غوښتونکي دي او په بیلابیلو ټولنیزو او سیاسي برخو کې فعال دي. د مارچ د 8 یعنی د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ازادي راډیو په خبرونه کې وړاندې نور مطالب هم له تاسو سره شریکو.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د حقونو یو ملاتړ ډلوي په پلازمینه اسلام آباد کې پولیسو پولیسکونو افغان کډوال نیولې دي. د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټه په خپل اکسپانه کې په یو بیان کې ویلي ډیری د کډوال د قانوني پړاوونو له بشپړولو پرته نیول شوې دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان کډوال وایي د استوګنې د قانوني اسنادو له درلودو سره سره هم نیول کیږي او ځورول کیږي. او به د سپوږمۍ راپور لري.
پاکستان کې د افغان کډوالو د نیول کېدو او له دغه هېواد یې د شړلو بهیر په چټکېدو سره د پناه غوښتونکو لپاره د ګډ اقدام کمیټې په نوم د افغان کډوالو د حقونو یوې ملاتړې ډلې ویلي چې د پاکستان پولیسو لږ تر لږه 190 افغانان د هېواد په پلازمېنه اسلام آباد کې نیولي دي. د کمیټې د پنځشنبه په ورځ د مارچ په 16 په خپل ایکس پاڼه په خاني ټوئیټر د نیول شوو افغانانو ویډیوګانې خپرې کړې او ویلي دي چې دوی د اسلام آباد په حاجی کمپ کې ساتل کیږي. د دې کمیټې په وینا د اسلام آباد او راولپنډي په ښارونو کې افغان کډوال سخت ځپل کیږي. په پاکستان کې د افغانستان کډوالو مدافع وکیلا او د افغان کډوالو لپاره د ګډ اقدام د کمیټې غړي منجی کاکړ ازادي رادیو ته وویل
په اسلام آباد او پنډي کې د دوی ورځ تر 190 زیات کسان نیول شوي دي او دا د اسلام آباد او پنډي د مختلفو ځایونو نه رانیولې دي. ټول کسان په دې کې سی سی کارډ ولډر هم شته، پی او آر کارډ والا هم شته او ان ډاکومنټډ هم پکې شته. داسې کسان هم پکې شته چې سره سي د یو ان ایس سی آر ټوکن جو یا وي د نورو ملکونو لپاره انتظار کولو.
یو شمیر افغان کډوال او د هغوی خپلوان چې په وروستیو ورځو کې په اسلام آباد کې نیول شوي وایي سره له دې چې د ویزې موده یې لا پاتې وه بیا هم له کوم دلیل پرته نیول شوي دي. اسلام آباد کې افغان کډوال رضوان چې امریکا ته د ځانګړي کډوالۍ ایس آی وی کیس لري ازادي راډیو ته وویل
ما خپل ویزا تازه تمدید کړی وه خو بیا یې هم ونیولم پرته له دې چې خبرې مې واوري. وی نیولم او بد چلند را سره وکړه. کله یې چې زما اسناد وکتل وی ویل تاسو څه ته انتظار یې ولې خپل هیواد ته نه ځئ؟ بیا یې زما د اسنادو کاپي واخیسته او خوشی کړم.
یو بل افغان کډوال رفیع الله وایي چې څو تنه د کوټې ملګري یې چې ورسره یو ځای اوسېدل تېره اونۍ نیول شوي او تر اوسه یې درک نشته.
از وقتی که در تورخم درگیری
تورخم کې نه خطر رئیس په اسلام آباد کې نیونی زیاتی شوی دی. تیر اونۍ زما ملګری له کور څخه ونیول، دا کوئی اسناد بشپړ ول او څو ورځې کېږي چې هیڅ خبر ورنه نشته. خپلوان یې هم ورنه احوال نه لري. موږ نه پوهیږو چې دوی چیرته دي او په کوم وضعیت کې دي.
د پناه غوښتونکو لپاره د ګډ اقدام کمیټه ټینګار کوي چې دا اقدام د اسلام آباد د سترې محکمې له وروستي حکم ښکاره سرغړونه ده. دغه کمیټه زیاتوي چې پولیسو په ډیرو مواردو کې افغان کډواله د قانوني مراحلو له بشپړولو پرته نیولې دي. د اسلام آباد سترې محکمې د همدې اونۍ په پیل کې د افغان کډوالو ځورونه منع اعلان کړه او پاکستاني چارواکو ته یې امر وکړ چې د قانون پر بنسټ چلند وکړي. دا اقدامات د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ له څو غونډو وروسته ترسره شوي چې په ترڅ کې چارواکو ته لارښوونه شوي چې افغان پناه غوښتونکي آن راجستر شوي کډوال هم له اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونو وباسي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM د راپور له مخې یوازې د جنوري په میاشت کې له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه 3000 افغانان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. دغه سازمان مخکې ویلي و چې د جنوري 14 څخه تر 13 پورې شاوخوا 1000 افغانان له پاکستان څخه افغانستان ته ایستل شوي دي. ډیری دغه افغانان د 2021 کال له اګست میاشتې وروسته کله چې طالبان بیا په افغانستان واکمن شول، د بیکارۍ، ناامنۍ او د نجونو لپاره د تعلیمي محدودیتونو له امله ایران، پاکستان او ترکیه ته کډوال شول، خو اوس هلته هم د شړلو له ګواښ او بد چلند سره مخ دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا پوهنتون په یوه تازه څیړنیز راپور کې ویلي چې په 2024 او 2025 کال کې به په افغانستان کې د ورشت کچه له عادي حالت څخه کمه وي چې له امله به یې کرنه، مالداري او خوراکي خوندیتوب اغیزمن شي. دغه راپور چې د ناسا او د نړیوال هوا پیژندنې سازمان د معلوماتو پر بنسټ چمتو شوی دی، د 2024 کال له اکتوبر د 2025 کال تر جون میاشتو د باراني موسم ارزونه کوي. دا راپور ټینګار کوي چې د ورشت کچې او اقلیمي بدلونونو منظم څارنه حیاتي ده ترڅو د وچکالۍ خطرونه راکم او خلک له ناوړه پایلو وژغورل شي. په افغانستان کې دا هم ویل کیږي چې په ښارونو کې خلک د څښاک له اوبو سره احتیاط نه کوي. مثلا نلونه به خراب وي او دوی به یې نه جوړوي او اوبه به بهی شي، خو په کلیو او بانډو کې بیا هغه کسان چې ژور څاګانې جوړ کړي دي ډیر کله داسې راپورونه خپره شوي دي چې دوی له ضرورته پرته هم اوبه پرېږدي چې راووسي او وبهی شي. د کرکټ له ډګره یو مهم خبر، البته سبا ته ډیر مهم دی، د کرکټ د اتلانو جام په پیلوبه کې به سبا یکشنبه هند او نیوزیلند سره مخامخ شي. د دې نړیوال جام په نیمه پایلوبه کې تیر او نیوزیلند د 500 منډو په توپیر د جنوبي افریقا لوبډلې ته ماتې ورکړه او د هند لوبډلې استرالیا ته د 4 وکټو په توپیر شکست ورکړ چې دا دوه لوبډلې فاینل ته ووتی. د کرکټ د اتلانو جام د فبروري په 19 په پاکستان کې پیل شو. هند ادعا وکړه چې په پاکستان کې امنیتي ستونزې دي، هلته لوبې نشي کولی. همغه وو چې د کرکټ نړیوالې شورا د هند لوبې دوبۍ ته انتقال کړې او اوس چې هند پایلوبې ته وتلی دی، پایلوبه به هم سبا د مارچ په 9 په دوبۍ کې ترسره شي. راپورونه مرکه او اوریدونکي د نړۍ په ډیری هیوادونو کې د مارچ 8 په شاندار مراسم لمانځل کیږي او د شتو د حقونو په اړه خبرې پکې کیږي. په دغو غونډو کې له خپل حقوقو به برخې شوزو انجونو ته د حقونو د ورکړې لپاره یو انداز مرسته هم ځانګړې کیږي. د مارچ 8 په داسې حال کې په نړۍ کې لمانځل کیږي چې له تیرو نږدې 4 کلونو څخه په افغانستان کې د انجونو پر مخ د زده کړو او تحصیل دروازې بندې دي. شوزي له خپل حقونو به برخې په شاقه کارونو بوختي او ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
په ننګرهار کې بې سرپرسته او بې وسه میرمنې بایي غربت او اقتصادي ستونزو دومره سرګردانه کړي چې نه له خپلو حقوقو خبرې دي او نه هم د ښځو له نړیوالې ورځې. ښځې وایي په تیر 40 کلن جمهوریت کې د ښځو د ژوند د ښهوالي، د اقتصادي ستونزو هواري او دوی ته د خپلو حقوقو ورکړې په نوم پریمانه مرستې اعلان شوي خو دوی ته نه دي رسیدلي. د ننګرهار د ویلری پرتی سیم اوسیدونکو پلوشي ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان ته ډېرې زیاتې مرستې وشولې، خو متاسفانه چې زموږ د تاجز او فقیر ښځو سره هېڅ شی نه دي شوی او نه راته چا کوم لاسرسی کړی دی. موږ هماغه شان د پشاخه کارونو کې، په درنو کارونو کې، د دهقانۍ او د بزګرۍ په کارونو کې، په دغه چې موږ مبتلا یو لاس په ګریوان یو.
15 کلنې فاطمې بیا په تیرو جنګونو کې د ژوند ملګری بیللې او ورته د دریو ماشومانو سرپرستی ور تر غاړې ده. وایي
ماشومان مې درې ماشومان مې دي، خاوند مې مړ دی، چار هلک خیر خرابات را کړل دی، دغه کوم د حکومت نه نور یو بل چې د حکومت را سره کوي نور مې الله شته دی، نور دغه مې نشته دی.
د جلال آباد ښار اوسیدونکي پرخې ازادي راډیو ته وویل تیرو جنګونو له ډیرو کورنیو د ګټې وټې سړي اخیستې دي او اوس مهال له کړاوونو ډک ژوند تیروي.
زموږ په څنګ کې د غریب او بېوسو مېرمنو ژوند ډېر بد تېرېږي. مخکې په تېرو حکومت کې بېوسو خلکو ته سي حکومت له لورې معاشات ورکېدل په کال کې، هغه زیات و او اوس ډېر زیات راکم شوي دي. کوم اطمینان ته مخکې سي د کال 15,000 یا له دې نه زیاتې کمې ورکولې، اوس یې تر 40,000 پورې رسولې.
پر خوایې له نږدې 4 کلونو څخه هغه په زرګونو ښځې چې په خوایې په دفترونو کې دندې ترسره کولې او په معاشونو یې خپلې اړتیاوې پوره کولې بېروزګاره شوې او دې کار یې په ورځني ژوند بد سیوری غوړولی دی. هغې راته وویل د بېروزګارۍ او غربت زیاتوالی تر څنګ طالبانو د دوهم امر یا امرسانی په نوم له میلیونونو نجونو څخه د تعلیم او تحصیل حق اخیستی او ژوند ورته تریخ کړی دی. پر خاله وسانیو چارواکو غواړي چې د نجونو پر مخ لشپګم د لوړو ټولګیو دروازې پرانیزي. په وینا یې که دا بندیزونه همداسې دوام وکړي نو افغانستان به په راتلونکي کې په روغتیایي او نورو برخو کې د ګڼو ننګونو سره مخ شي.
دا بندیز د افغانستان راتلونکي لپاره ډېرې جدي ستونزې راولاړولی شي، ځکه چې تعلیم د هر فرد اساسي حق دی. اسلام خو زده کړې بشپړ اجازه ورکړې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي علم په هر مسلمان فرض دی، که نارینه وي او که ښځینه وي.
که څه هم چې د راپور تر خپرېدو پورې په ننګرهار کې طالب چارواکو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو پخوایي ویلي چې دوی ټولو کونډو یتیمانو معلولینو او بې سرپرستو کورنیو سره یو اندازه مرستې کوي. څو ورځې وړاندې د سرپرست حکومت مشر ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې د نجونو پر زده کړو د لګېدلو بندیزونو په پورته کولو کار روان دی. په ختیځو ولایتونو کې میرمنې او نجونې وایي هر کال په نړۍ کې د مارچ 8 په ګډون د نجونو او ښځو د حقوقو په نوم ګڼې ورځې نمانځل کیږي او په دې ورځو کې له خپلو حقوقو بې برخو ښځو سره بېلابېلې ژمنې کیږي او د دوی د ژوند خوالی لپاره د مرستو اعلانونه هم کیږي، خو تر اوسه یې داسې کوم کار نه دی کړی چې ورسره پر دوی لګېدلې بندیزونه پورته شي او اقتصادي ستونزې هوارې شي.
بیا هم د مارچ د 8 په مناسبت یو راپور راخلو. په کندهار کې متشبث میرمنې وایي د طالبانو سرپرست حکومت لخوا لګول شوي بندیزونه اقتصادي فعالیتونه له خنډ سره مخامخ کړي دي. دغه میرمنې چې دا مهال په کورونو کې کار کوي شکایت لري چې د محدودیتونو له امله نشي کولی د پخوا په څیر خپل لاسي توکي جوړ او بازار ته وړاندې کړي. د میرمنو د طالبانو له حکومته غوښتنه کړې که له کوره د وتلو اجازه نه ورکول کیږي نو لږ تر لږه دې د کور دننه د دوی پر کار محدودیتونه نه وضع کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
په دې خیاطي کارخونه کې چې یو وخت ګڼ شمېر ماشینونه چلېدل اوس یوازې څو محدود ماشینونه فعال دي. ماسومه حیدری چې د کندهار ښار یو متشبث ده 4 کاله وړاندې دا کارخونه جوړه کړه. د کارخونې د فعالیت په لومړیو کلونو کې شاوخوا 40 مېرمنو په کې کار کاوه، خو اوس یوازې 6 مېرمنې ورسره کار کوي.
ما فعلا 6 خانم کارمند داریم. قبلا
زه اوس مهال 6 ښځینه کارمندان لرم. مخکې مې 40 ډیرش او 40 مېرمنو ته د کار زمینه برابره کړې وه، خو د سختو شرایطو له کبله زه اوس نسم کولای چې ډیری کارمندان ولرم.
د طالبانو له لوري پر میرمنو د کار او زده کړو د محدودیتونو له امله ډیروی هڅه وکړه چې خپل فعالیتونو ته په کورونو کې دننه دوام ورکړي، خو د حکومتي بندیزونو او بازار ته د نه لاسرسي له کبله یاد کارونه هم له ستونزو سره مخ دي. هیله حیا درخانی چې په کندهار کې افغاني کالي جوړوي او په خوا خپل تولیدات بهر ته صادرول وایي د طالبانو حکومت بنجزونو یې کار ته جدي خوندونه جوړ کړي دي.
مخکې مو کارونه سم وو، اوس خو د زیاتره بندیزو په خاطر مو کارونه ټپ ولاړ دي. مخکې مو پاکستان ته خارج څه کالي یا فوسټ د لارې څخه مو په اسانۍ توګه کولای سوای چې وایستو. پاکستان بیا د ویزې مشکل دی، موږ خو نشو کولای چې افغاني کالي د بل چا په لاس ورکړو یا یې واستو، نه موږ یې خپله وړو. نو هغه یو خو په میاشتو میاشتو زموږ ویزې نه راځي، دا غټ مشکل دی موږ لپاره. او بیا خبره د محرم ده، زیاتره وخت خو زه خپله یوازنۍ سرپرست خپل د کور یم چې ټوله مشکلات هر څه زه خپله د خیاطۍ د لارې حلوم. نو خو زه نشم کولای چې هر وخت محرم د ځان سره بوزم. دغه نو بیخي ډېر زموږ پر اقتصادي بیخي ډېر بد اغېز کړی.
دنیا ناصری چې د کندهار بل متشبث د وای د طالبانو لراته ګورسته کله چې پرنجونو د زده کړو بندیز ولګید، د هم شوونځي پرې شوت او د خیاطۍ کارې پیل کړ. دا زیاتوي چې اوس د جوړ سو توکو د پلور لپاره هیڅ ځانګړی بازار نه لري، چې لکه بلې دغه پیل کړی کار هم رستربلی د بندیدو خواته روان دی. دا د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې میرمنو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي او هغوی ته اسانتیاوې رامنځته کړي.
هر نجلۍ لپاره ډېر ستونزې ډېرې سوي دي، لکه مخکې موږ تعلیم کوو تر اتم صنفه پورې زموږ تعلیم ودرېدې، بیا طالبان راغلل، هر څه بند کړل، نه سینټر شته نه شام شته، بېخي موږ په کور کې ناست یو. اوس موږ د خپل دغه څخه خیاطۍ ته راغلي چې بل څه ستانه بله خیاطۍ ته مخ کړی دی، چې د هغې نه موږ خپل ستونزې پوره کړو، خپل د کور او ځینې کې چې یو څه زده کړو د دنیا په مقابل کې. هر نجلۍ ارمان لري چې ځان څخه یو شی جوړ کړي، خپل په پښو باندې ولري. لکه ما غوښتل چې زه بزنس وکړم یا یو بل څه وکړم، خو چې کله طالبان راغلل هر څه مخمن کړل.
په کندهار کې ډېری بېوزله میرمنې د لاسي صنایعو له لارې د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کوي، خو د بازار د نشتوالي او حکومتي محدودیتونو له کبله د دوی کارونه ورځ تر بلې کمزوري کیږي. پخوا په کندهار کې د میرمنو لپاره ځانګړی بازار موجود و چې هغوی د خپلو تولیداتو د پلور لپاره کارولی سوای، خو طالبانو هغه بازار هم بند کړی. وروسته تر هغه چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د ښځو پر کار او فعالیتونو یو شمېر سخت بندیزونه ولګول، د هغوی اقتصادي وضعیت له جدي ستونزو سره مخ سوی دی. د دې محدودیتونو له مخې ښځې نسي کولای د محرم پرته له کوره ووځي او کار وکړي. همدارنګه په 2022 میلادي کال کې طالبانو ښځې له ټولو محلي او نړیوالو غیر دولتي موسسو څخه منع کړې، او په 2023 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د دوی پر کار کولو هم بندیز ولګاوه. سربیره پر دې د ښځو لپاره ځانګړي سوداګریز مارکیټونه چې دوی پکې خپل تولیدات پلورل تړل سوي دي.
بیا هم د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت ازادي راډیو ته د یو شمېر میرمنو را رسیدلي پیغامونه.
تام د مارچ د ټولو ښځو ته، د افغانستان ښځو ته، د بیرون د افغانستان ښځو ته ټولو ته مبارک وي، زما په شمول باندې. ولې بدبختانه چې په افغانستان کې ښځو ته دومره امنیت نه ورکول کېږي. افغانستان کې چې کومه ښځه جلی پیدا کېږي، نو هغه کورنۍ باندې هغه د غم ورځ وي. ښځه یوه نری جوړې وي، ښځه ده چې یوه مور ده، ښځه ده یوه خور ده، ښځه یوه میرمن ده، ښځه یوه لور ده، ښځه ډېر امنیت لري. ولې بدبخت نه افغانستان کې ښځې خصوصا په کورنۍ کې هېڅ امنیت نه ورکول کېږي.
سلامونه، تمنا یم له وردګو نه. د مارچ د اتمې یا د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت به دومره ووایم چې دا ورځ د دې لپاره ده چې د ښځو حقونو ته ډېره توجه وشي، په داسې حال چې اوس زموږ ټولنه کې ښځې نه د تعلیم او نه هم د کار حق لري. او زما لویه غوښتنه هم همدا ده چې ښځو ته حق ورکړل شي، تعلیم وکړي، د کار ازادي ولري، د خپل ژوند مهم تصمیمونه خپله ونیسي، یا حداقل په دې تصمیمونو کې یوه ونډه ولري.
نوم حمیدا دا ګورې کوسیدن کې خیوه ولزوالی سبا وکنه مونږه دا ناری والا ورس نه پیژنو، دا خوځ ورس نه پیژن، دلته چنه ای بس وضعیت خراب دی. دلته مشت مکتبونه چې بس چا درسونه ویلی هغه بند شوی دی، نو بس په خاطر نظام کې خو ورسه تا کې دا اوس دا مونږه نه پیژنو ورځي چې ناری والا ورس کم ورس باندې کم ورس باندې نو چې و پیژنو. وضعیت خراب دی، لار سړی خپل په تلاش کې دی، خپل په کوشش کې دی چې ماښام ته یا ماسپښین ته مثال یا سهار ته یو قبر روزی پیدا کړم.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو بشره پلیخ تاس د سیاست اجتماع کله خونه خدای ور کړی دا اجتماع ور کړی تاسو ولې سلبوت
کچری یو انجلی تلو ورسته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټول نه رامنځته کی
زنانه که کولای چی دومره لیری زای لارسی داده شده تا کول دا طولین سخه دا یو ناره دا چی دیده نار سخه شده کم رنگ کهوید
دازما حق دای دا خزو دا اساسی حقونو پاره هر ارخیز معلوماتی بحث
دا خپرونه دا دوشن بی پورس دا ماشام لوو تر اتو بجو پشوندهی بنا لر آزادی رالو